کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن نتنیمې او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د عفو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د ټوریزم ضد سختو اقداماتو د اروپا او ارزښتونو ته خطر پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو یو لوړ مقام ویلي دي چې سږکال د یمن 10 میلیونه خلک چې د خپل ملک د داخلي جنگ قربانیان دي 2 میلیارد ډالرو عاجل مرستې ته ضرورت لري. او په نایجیریا کې سهوان د بیکوره شو خلکو په یو کم باندې د هغه ملک د جنگي الوتکو په بمباریو کې تقریبا 3 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عفو د نړیوالې ټولنې په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د اضطراری حالت اعلانول، د هر ځای او هر څه څارنه کول، د مشخصو کورونو تالاشي کول او خلک بندي کول، د خپل اتباعونه د تابعیت د اخیستلو دپاره د قوانینو جوړول، د په حقیقت کې په اروپا کې د ټوریزم په ضد هغه اقدامات دي چې اروپایي ارزښتونه د خطر سره مخامخ کړي دي. په دې رپورت کې معلومه شوې ده چې د امنیت د ساتلو په اړه د خلکو نظرونه زیات بدل شوي. په خو اول کې دل چې حکومت امنیت د خلکو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ساتي، خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د امنیت د ساتلو لپاره د خلکو حقونه محدود کاندي. د عفو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په اروپا کې د امنیت د ساتلو لپاره چې کوم اقدامات شوي دي، دغه ټولنه د هغې په باب ډېرې اندېښنې لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر ویلي دي چې د یمن د 10 میلیونو خلکو لپاره چې د خپل ملک د داخلي جنگ قربانیان دي، سږکال 2 میلیارد ډالرو عاجل مرستې ته ضرورت لري. د عربي نړۍ د ټولو نه په دغه غریب ملک کې د 2014 کال راهیسې هغه وخت داخلي جنگ پیل شو چې حوثي یاغیانو د یمن په پایتخت سنا باندې خپله قبضه ټینګه کړه. دا دوه کاله کېږي چې هلته د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د حکومت د قواو سره د دغو یاغیانو په ضد په جنگ کې مرسته کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په نایجیریا کې سهوان د بیکرو شو خلکو په یو کم د هغه ملک د هوایي قواو په بمباریو کې په لسګونه خلک مړه شوي دي. د نایجیریا یو نظامی مقام ویلی دی چې دغه بمباریو هدف د بوکو حرام د افراطي ډلې ملشو وو، مګر اشتباهاً د خلکو په کم بمباری شوی چې دغه ټوریستي ډلې د لاسې خپل کورونه خوشی کړی دي. محلي اوسیدونکو او د نایجیریا مامورین وایي چې په دغه بمباری کې د وژل شو کسانو شمار 3 تنو ته رسیدلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هله سرګنده کړې ده چې د سوریې د سولې په باب په قزاقستان کې خبرې به د هغه ملک داخلي جنگ ته خاتمه ورکړي. په خپل ایران په دغه جنگ کې د بشار الاسد د قواو سره مالی او نظامی مرسته کوي. لبل خوا د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو به د سولې په دغه خبرو کې د امریکا د نوي حکومت یو استازي ته هم د ګډون بلنه ورکړي. پرون د منځني ختیځ د سولې د پاره د ملګرو ملتونو خاص منتظم خبرداري ورکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د حق پریکړې نه ورستو چې په هغه کې په اشغال شو سیمه کې د کورونو جوړولو ساختماني کارونه غیر قانوني بللي او هم هغه د سولې د جریان په مخ کې یو خنډ بللې، د اسرایلو او د فلسطینیان ترمنځ تشنج زیات شوی دی. ښاغلي نیکولای مالی دونوف دغه خبرې د شورا غړو ته د سټلایټ له لارې د بیت المقدس نه کړې دي. یوازې په تیر هفته کې 4 اسرایلی عسکر د یو فلسطینی د لارې په حمله کې او یو لسکلن فلسطینی بیت لحم ته نږدې په شخړو کې وژل شوی دی. او پرون په امریکا کې جنرال موټر ویل چې نیت یې کړی چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغې غوښتنې په اساس چې غواړي د ملک د صنعتي تولید ټولې ساحې بېرته فعال شي، د مخبلو موټرونو د تولید د زیاتوالي لپاره به یو میلیارد ډالره په امریکا کې په بیلو فابریکو کې سرمایه ګزاره وکړي. جنرال موټر چې په امریکا کې د ټول نه زیات د موټرو د تولید لري، نیت کړی چې د خارج نه په زرګونو تخنیک کارګران بیرته امریکا ته انتقال کړي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ پام وکړئ د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د ترهګرۍ پر ضد د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو د وخت ځینې وعدې د قاطع عمل په برخه کې له افغانستان او سیمې سره تړاو لري. ټرمپ داسې یو څوک د دفاع د وزیر په حیث نومولی چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه تجربه لري. په دې رپورټ کې به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې د ارزونکو نظرونه، اټکلونه او هیلې واوري.
منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ یوه وعده دا کړې وه چې د داعش ډله به ماتوي او د افراطي اسلام د خپرېدو مخه به نیسي. د داعش او القاعده ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې نه یوازې شتون لري، بلکې وروستي رپورټونه څرګندوي چې د داعش عملیات مخ په زیاتېدو دي، ان تر دې چې روسیې ته هم اندېښنه پیدا کړې ده. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو متخصص مایکل اوهانلن په دې نظر دی چې ښاغلی ټرمپ د داسې ډلو پر ضد مبارزه کې
هغه په ټینګه د اسلامي دولت د ډلې او القاعده سره مخالف دی او په دې نظر دی چې موږ پرې برید وکړو او له منځه یوسو. دا پخپله څرګندوي چې افغانستان ورته ډېر مهم دی.
بل راجیو د لانګ وار جورنال خبرونې مدیر هم فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د ترهګرۍ ضد مبارزې وعده پوره کړی شي.
ښایي د ترامپ اداره په دې اړه په خپله وعده وفا وکړي، که څه هم د امریکا امکانات او منابع اوس په افغانستان کې ډېرې محدودې دي. که د دې امکاناتو یوه غټه برخه د اسلامي دولت د ډلې ځپلو ته وقف شي، نو زه فکر کوم چې د اسلامي دولت ډلې هڅې به په افغانستان کې زیانمنې شي.
که څه هم مایکل اوهانلن د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه له اټکل نه ډډه وکړله، خو سره له دې هم ورته هیله من ښکاري. دا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوانه د دفاع وزارت ته نوې نومول شوې وزیر جنرال جیمز ماتس هم تل په قاطع عمل ټینګار کړی دی.
آیا موږ د یوې قاطع رهبرۍ څرګندونه کوو او که د بې کفایتۍ څرګندونه کوو؟
خو څېړونکی اوهانلن وایي جنرال جیمز ماتس په نظامي او ستراتیژیکه برخه کې په تیره د امریکا د پوځ نه د کار اخیستلو په اړه له ډیر غور او سنجش نه کار اخلي.
زه دا تمه نه لرم چې جنرال ماتیس به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو طرفدار وي. هغه پوهیږي چې موږ د عسکرو په زیاتولو سره د یوې ستونزې د هوارولو هڅه کولی شو، خو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله.
بل راجو وایي امریکا هغه فرصت له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې پر نظامي او سیاسي شرایطو مهمه او ارزښتناکه اغیزه وکړي.
زه د دې تمه کوم چې د عسکرو په شمیر کې به یو څه بدلون راشي. کیدای شي چې شمیر یې دوه چنده شي او یا یو څو زره زیات شي.
ماهران وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی او بیا د عسکرو ناڅاپي راوتلو د امریکا اعتبار ته په سیمه کې زیان رسولی دی. اوس هم دا باور موجود دی چې دا به د امریکا راتلونکي حکومت ته ډیره ګرانه وي چې د امریکا د عامو خلکو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ورجلب کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د جمعې پر ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغه مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصرې او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د جنوري شلمه، د جمعې ورځ.
واشنگتن.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2014 کال کې د کډوالو د راستنیدو له امله څه باندې 1 میلیارد ډالر د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګټ سوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبه په ورځ د راستنیدونکو کډوالو د ډیجیټل معلوماتي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل د مهاجرت په دیده د ننګونو ترڅنګ فرصتونه هم لري او زیاته کړه چې باید هڅه وشي تر څو ننګونې پر فرصتونو بدل شي. ښاغلی بلخی د مهاجرت د ننګونو ترڅنګ هغه افغانان چې بهر ته ځي، زده کړې او کار کوي او په افغانستان کې خپلو کورنیو ته پیسې رالیږي، د افغانستان لپاره د دغې پدیدې د فرصتونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2016 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي دي. افغانستان ته د دغه شمیر کډوالو په راستنیدو سره یوه اندازه پیسې هم د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګړې شوي دي. ښاغلی بلخی په دې اړه وویل: د لومړنیو تحقیقاتو له مخې چې موږ ترسره کړي او فکر کوم چې د مهاجرت په برخه کې به یو نوی کار وي، په همدې کال کې چې اوس موږ یو څه باندې 1 میلیارد ډالر د مهاجرینو او راستنیدونکو له ادرس څخه د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګډ شوی دی. د ښاغلي بلخی پر وینا دا اندازه پیسې د راستنیدونکو کډوالو او په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا دغه هیواد ته راستانه شوی دی. د نړیوال بانک د شمیرو له مخې هر کال په اوسط ډول څه باندې 3 میلیارد ډالر په بهر کې د افغان مهاجرینو لخوا افغانستان ته حواله کیږي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل په اوس وخت کې د هرې حوالې د لیک په بدل کې 15% پیسې صرفان اخلي. ښاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د تلپاتې انکشاف د پروګرام له مخې به د حوالو لګښت له 15% څخه 3% ته راکم کړي. هغه وویل کله چې د حوالو د لیک مصرف 3% ته راکم شي، یقیني ده چې د پیسو د لیک کچه هم لوړیږي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغان مهاجرینو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مرکز نن د افغان مهاجرینو او بې ځایه شوو کډوالو د ژوند په اړه د خپل تحلیلي رپورټ جزئیات چې په کې د پوهنتونونو د 250 استادانو او محصلینو نظر اخیستل شوی له رسنیو سره شریک کړ. د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي احمد بلال خلیل د دغه رپورټ د خپرولو پر مهال وویل:
گزارش در بخش مشکلات
دا رپورټ د مهاجرینو او کورنۍ بې ځایه شوو د ستونزو په برخه کې په ځانګړې توګه په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د بشري او اساسي حقونو تر پښو لاندې کولو ته اشاره کوي. په دې برخه کې راغلي که څه هم هیواد ته د مهاجرینو د راستنیدلو چټک بهیر د حکومت لخوا یوه لاسته راوړنه شمیرل کیږي، خو اساسي لامل یې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره نامناسبه چلند دی. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د راستانه شوو کډوالو لشمیرې 915,000 تنه په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د امریکا د مهاجرت او پناه غوښتنې ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په مالی مرسته نن د راستنیدونکو کډوالو او په کور دننه د بې ځایه شوو د شمیرو د ثبت او راجستر لپاره د ډیجیټل معلوماتي مرکز پرانیسته وکړه. د مهاجرینو او راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي په دغه مرکز کې په هم مهاله توګه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو، بې ځایه شوو او زیانمنونکو کورنیو په اړه ټول معلومات په ډیجیټل سیستم کې ثبت او راجستر کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسون د دولت پر وړاندې ارګانونو ټینګار کړی چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون پلي کولو ته تدابیر جدي کړي. نوشابه آشنا د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې د رئیس جنرال حکمت شاهی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د ښځو او ماشومانو ځورونه په لارو کوڅو کې د داخلي وزارت دپاره څومره جدي مطرح ده؟
لکه څنګه چې موږ د قانون پلي کوونکي یعنی قانون تطبیق کوو، خپل ټولنه کې نو دغه د آزار و اذیت مسله د ښځو په وړاندې یا د ماشومانو په وړاندې موږ ته ډېره مهمه ده. د هغه جرایمو څخه ده چې موږ قانون هم باید هغې ته رسیدګي وکړو او هغې نه جلوګیري وکړو.
بله، د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دولت په اړوندو ارګانونو باندې ټینګار کړی دی چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون پلي کولو ته تدابیر جدی کې. هغه ارګان چې کولی شي د قانون پلی کې او اجرایي ځواک دی هغه د کورنیو چارو وزارت دی. یو او تاسو د جندر د برخې د مشر په توګه کار کوئ، کیدای شي د ښځو ستونزې تاسو په دې برخه کې ډېرې درک کوئ، نو د دغه قانون په پلي کولو کې به جدي تدابیر تاسو څه؟
بله، موږ به جدي تدابیر دغه وی چې موږ به هغه پولیسو ته چې په دې اړه کار کوي هغوی لپاره باید موږ یعنی هغې ورکړو، زده کړې ورکړو چې دوی پوه شي او په زمن کې دوی ته په خپل وخت سره رسیدګي وکړي او هغه عاملین چې د داسې موضوعات عامل ګرځي یا د داسې جرایم عامل ګرځي هغه باید د قانون پنجي ته وړاندې.
اکثرا د ښځو د آزار او اذیت راپورونه تاسو ته د کوم خوانه راځي او څوک دي چې ښځې په لارو کوڅو کې ځوري؟
مشخصه نه شوې له منتو د شپږ شماره، هغه شماره ده چې د ټولو خلکو یعنی دغه همتنانو شکایتونه اوري په صورت عموم، د نارینه او د ښځو او د ټولو شکایتونه هلته ثبتېږي. همچنان یو سلو نولس شماره ده چې هغې ته ټول شکایتونه راځي، هغې نه بیا سره تفکیک کېږي یعنی جدا کېږي، هغه مسایل چې ښځو پورې اړه لري او خشونت وي یا آزار وضعیت وي هغې ته بیا د مبارزه با جرایم جنایي لخوا رسیدګي کېږي.
د ښځو او نجونو آزار او اذیت په خارونه کې ډیر دی که په کلو کې؟ تاسو ته راپورونه چې راځي کوم ځای
کې بیا نه راوځي؟ دا خو واضح خبره ده، په ښار کې ډیرې یعنی په ښار کې ډیرې ښځې راوځي، مکتب ته ځي، وظایفو ته ځي او وزارتخانو کې کار کوي، یعنی دوی ډیر حضور لري په عامو محلاتو کې. نو په کلیو بندو کې خو ښځې ډیرې نه وځي، هلته ډېر آزار وضعیت وجود نه لري، نو تابن چې دا واضح خبره ده په ښار کې ډېر دغه موضوعات شته.
تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نیول شوي دي؟
په دې تړاو بعض هم لږ خلک نیول شوي به وي، ډېر نه ډېر نیول شوي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د ضرورت له مخې په دې ټینګار کوي چې پولیس باید جذب شي، له بلې خوا خپل پولیس د تهدید سره مخ دي. ځینو سیمو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو جذب آر ګڼل کېږي، حتی دوی خپل د تهدید سره مخ دي. نو څنګه به د کورنیو چارو وزارت په دې وتوانېږي چې د پولیسو صفوفو کې نورې پولیس را جذب کړي او بیا هم د ورونو تر څنګ دوی ودرېږي، د ښځو او نجونو د آزار او اذیت مخنیوی وکړي او دوی سره ګزمې ته هم لاړ شي؟ دې مورد کې څه خاص تدابیر د دوی لپاره نیول شوي دي کنه؟ دغه مشکل تاسو څنګه حلوي؟
بالکل، موږ د شذینه پولیسو لپاره په ریاست جنرال حقوق بشر کې یو شماره لرو چې هغه د هیلپ لاین په نوم د اوازې کولای شي چې په هغه صورت کې چې آزار وضعیت شي دوی په دې شماره کې موږ سره تماس ونیسي. غیر له دې نه موږ بعضې عوامل لرو د دوی لپاره چې عوامر او پالیسیګانې لرو چې باید دغه ورونه د دوی باعث د آزار وضعیت ونه ګرځي او د دوی سره سمه لکه خپله خور غوندې رویه وکړي او د دوی سره د یوې ښې همکارې په صفت باندې مثلا روش ولري او د دوی لپاره داسې یوه فضا آماده کړي چې دوی وکولی شي چې په آرامه اعصابو باندې وکولی شي خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي.
مننه. اوس چې دغه موضوع ډېره جدي په نظر کې نیول شوی، مثلا د ښځو چارو وزارت ویلی چې د ښځو او ماشومانو د ځورولو لمن دومره لویه ده چې ریښې یوازې د قانون په تصویبېدو سره او جزایي مقرراتو سره هم د منځه نشي تللی، فقط د ذهنونو په جوړولو عوامه پوهاوی باندې ډیر تاکید کړي. اوس په ذهنونو په روخانه کولو کې یا ذهنونو جوړولو کې عامه پوهاوی کې خپل د وزارت داخله په خاصه توګه د جندر ریاست چې تاسو مسولیت لري نو څه به وکړي؟
موږ به اوغوی پروګرامونه ولرو او موږ شي پروګرامونه به هغه ورونو ته چې په پولیسو کې کار کوي او هغه ایلانونه یا هغه خبرتی های به د تلویزیون د رسانه و لارې خلکو ته خپاره کړو تر څو دوی وکولی شي د دې منفي او ننګین جرم نه صرف نظر وکړي او خپلې خویندې لکه خپله خور غوندې وګڼي او دوی ته احترام وکړي او په ټولنه کې دوی ومني چې دوی هم مکتب ته په واسطه شکل سره لاړ شي او هم کولی شي چې دوی مثلا خپلو وظایفو ته ادامه ورکړي، د کور نه بهر لاړ شي او په اجتماعي کورو کې برخه واخلي.
مننه. بالاخره هغه جدیت چې اجرایي ځواکونو نه خصوصا د وزارت داخلي نه توقع کیږي، تر ټولو جدي اقدام به ستاسو څه وي؟ په داسې حال کې چې د خپل مې وخځې د دې ادارې په راس کې کار کوي، نور خویندم تاسو سره همکاري کې خپله وزارت داخلي پرون ویلې دي چې په دې مورد کې به ډیر جدي اقدام کوي، تر ټولو غټ او جدي ګام به څه چې په دې برخه کې واخیستل شي مخه ونیول شي؟
زمونږ جدي اقدام به دا کوي چې دغه مسایل مونږ باید عدلي او قضایي ارګانو ته راجع کړو او د دوی د سمې پلټنې لاندې راولو او هغه مجرمین چې په دې اړه په دې موضوعاتو کې یعنی چې دخل واوسي هغه دستګیر کړو او مراجعو ته یې وسپارو، یعنی مربوطه مراجعو ته. په زمن کې هغه ګزمې چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم ډیر مهم دي چې هغه هم ډیر په جدیت سره توجه وشي او سم پلانونه جوړ شي. په دې اړه وخت په وخت هم په دغه کوڅه او بازار کې باید جسمي اعتراض شي او په دې اړه اجراء وشي. بل خبره دا ده محترمې چې باید زموږ سره خلک همکاري وکړي. داسې یو خور د آزار وضعیت مخامخ کېږي نو هغه څوک چې په مخه محل کې وجود لري دا ویني دي په خپله د لاسرسی نه لري ټلیفون ته یا کوم دې تماس ونیسي د پولیسو سره. نو هماغه څوک چې که ورور وي که خور وي په مخه محل کې پولیسو ته اطلاع ورکړي طریقه موږ وکولی شو هغه محل ته ورشو او هغه عاملین جسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې خپل وطن ته ستنېږي خو د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د دغو کډوالو د ستنېدو لړۍ پرون پیل سوې او تر اوسه 400 کورنۍ وزیرستان ته ستنې سوي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سهار وختي د لمر سترګلو رخاتو مخ کې د ګلان کې دغه کورنۍ د خپل کور ټول سامان په لارۍ موټر کې بار کړی. دوی له دوه نیمه کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل پلرنی ټاټوبي وزیرستان ته ستنېږي. د دې کورنۍ غړی غازی وایي ستنېدو ته ځکه خوښ دی چې د جلا وطنۍ له مشکلاتو به وژغورل شي. هغه زیاتوي چې د کډوالۍ پر مهال د خوست د ځایي خلکو نه هېرېدونکې خاطرې له ځان سره یوړې.
میش چې کوم د پاکستان نه افغانستان ته هجرت وکړ دومره افغانستان حکومت میش ته دومره عزت روکړی دی چې میرو پلور دومره عزت چاته نه ورکوي که میش ته چې دغه خلک روکړی دی.
نن دویمه ورځ ده چې له خوست نه شمالي وزیرستان ته د وزیري کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. د چارواکو د معلوماتو پر اساس هره ورځ 200 کورنۍ اجازه لري چې د ډیورنډ له کرښې واوړي.
په کال 2014 میلادي کې چې کله پاکستاني ځواکونه په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړل کابو 1500 خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. له دې جملې څخه شاوخوا 10000 کورنۍ د خوست په ګلان کیمپ کې میشتې شوې.
د پاکستان هم په دا ګیلاشته چې خپله کرنه او واستي وساحې بېزاته کړي پردي وطن ته مجبور کړي. دا ښې میږه خپل حکومت د خدا داس نه وای کړي پردی حکومت یې میږ سره مرسته وکړه د یوه مرسته میږ سره نه وکړه. خوښ نه یي خو بس مجبوري دو بې وسېدو غریباتي نه دي په دا ویر درې می خپل وطن ته که نه وي خوښ نه یي.
پاکستاني مقاماتو له دغو ستنېدونکو کډوالو سره د ویجاړو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مرستو ژمنه کړې خو کډوال وایي چې بیرته عادي حالت ته ورګرځېدل کلونه کلونه وخت نیسي.
څلویر لکه روپۍ په کیر باندې منلی دي چې دغه ودر کوي او چا سما ملي ډنګ شو وي په هغه 1,00,000 روپۍ دي. کرینه خو داسې چې په کلي کې داسې څلویر کرینه 15 کرینه یا شپږ یا په دنه لږ کې بردیوت یا په ځنه کلي کې یونیم کیر ړنګ وي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وایي چې د کډوالو د ستنېدو په اړه له ولایتي چارواکو سره پوره معلومات نه دي شریک شوي خو زیاتوي چې ممکن د کابل او اسلام آباد د هوکړې پر بنسټ دا لړۍ پیل شوي وي.
خوست ولایتي اداره د دوی د دغه داوطلب تصمیم څخه هرکلی کوي. موږ ژمن یو چې هغه کډوال چې د کرښې پورې غاړې ته اوړي او یا هغه کډوال چې دلته لا هم غواړي چې میش شي تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دلته په داوطلب ډول اوسېږي موږ به ورته د تیر په شان د کومکونو په راجلبولو همدا ډول د خپل امکاناتو څخه چې کوم وسمه کېږي دوی سره به مرستې کوو.
پرون دوشنبه چې د کډوالو لومړی جوفه له کرښې واوښته د غلام خان بندر په صفري نقطه کې د میرانشاه لپاره د پاکستان پولیټیکل ایجنټ په ګډون ځینې افغان حکومتي چارواکي هم د دغو کډوالو د ستنېدو هرکلی ته ولاړ وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د جمعې پر ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصری او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا جاغ آشنا رادیو واوري د جنوري 6مه د جمعې ورځ. په جنوب کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو د مخنیوي په هڅو کې د پاکستان د بلوچستان صوبې روغتیايي ټیم له تیرو 15 اونۍ راهیسې ورسره همغږي نه لري. ټاکل شوی چې هر پنجشنبه د کندهار او کټې روغتیايي ټیمونه د پولیو پر ضد روانو هڅو کې خپلې ستونزې او د مرستو سیمې یو بل ته په ګوته کړي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په کوټه، کلای عبدالله او چمن او د چمن په سیمو کې د پولیو محیطي وایروس لیدلی او دوی تر بل هر وخت اوس همغږې ډیره اړینه کنی. زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره په دې اړه مرکه کړې ده.
تقریبا یوه میاشت کېږي چې موږ د پاک بلوچستان د ټیمو سره میټینګ نه دی دایر کړی. په پلان کې خو دغه دی چې هره پنجشنبې پر 12 بجې د افغانستان او 12 نیم بجې د پاکستان باید ویډیو کانفرنس ولرو، اما په ټول د یوه میاشت د میټینګ د مخه د ایمیل راسي چې موږ یا په کمپاین کې مصروف یو یا اسلام آباد کې یو میټینګ لرو یا په خود کوټه کې میټینګ لرو.
دا مجلس څونه مهم دی؟
دا مجلس توان مهم دی چې موږ دې سره په سرحد کې کوم مشکل یا بعض ځایو کې چې دی کیس لري، خصوصا په هغه صفري نقطه کې یا د ډیورن پر کرښه باندې موږ کولای شو چې د هغه ساحې حتما دا خلق رفت آمد لري. موږ کولای شو ډیر فوکس په هغه ساحه کې چې د دی ته یو مثبت پیښه لري، باید موږ هغه ساحه باید دقیق کوار کړو او هلته باید ټیمونه ایجاد شي چې رفت آمد د دوی چکیر باید هغه در کنټرول لاندې راورسي.
اما د نړیوال روغتیایي سازمان او د ملل متحد د کوچنیانو د ملاتړ د ادارې د یونیسف د اصولو یا دغه درې جانبه تفاهم له مخې دوی مکلفیت لري چې باید حاضر.
طبعا اوس موږ اصلا د زموږ پروګرام چې دی د دوی د پاکستان سره د دوی په مرسته یو کوارنیشن سوی دی او دا پلان د یونیسف او د دبلیو ایچ او د دواړو مملکتو سوی دی. اما دیم د افغانستان دبلیو ایچ او یا د افغانستان یونیسف کوم اکشن به نه اخیستی او د نو خپل یونیسف او دبلیو ایچ او پاکستان سره دا موضوع شریک کړي کړي وای نو اتمان مشته یو فیدبک پر راته ادارې خواچو.
یعنی له خبرو څخه مداسې معلومیږي چې د بلوچستان ټیم د پولیو ضد کمپاین کې ساسو له نظره چې د ډیورن خط په امتداد کې د واقعاتو په مخنیوي کې چندان فعال نه دي.
نو موږ دغه شکایت نه اوس البته په تیر کلو رئیس په کراتو مرات موږ دا موضوع د دې سره په مستقیم ډول چې د کراس بارډر میټینګ په نامه یادیږي ګایې په یو کال په اسلام آباد کې دایریږي، یو کال په کابل کې دایریږي، البته د دبلیو ایچ او په مرسته موږ دا موضوع هم په خپل کراس بارډر میټینګو کې یادګوري کړی ده. همچنان په دغه ویډیو کانفرنس چې موږ د دې سره په هر هفته لرو دا موضوع موږ ور شریکه دا به زه هم وسم وایم د مخې موري چې د دې سپرویژن او مانیټورینګ ډېر صحیح په دی او خصوصا په هغه ډیورن پر کرښه.
تشکر،
مننه، خیر اوس.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آش